ان کله سهار اته بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاسنوري هر کله کوم د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ځوانانو لپاره تاند څنګ یو درسي ساعت خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو پایل د دې ساعت په خبرونو کې وو د ملګر ملتونو د بشري حقوقو د شورا د کارپوهانو ډلې ویل چې طالب چارواکي باید سمدستي د بشري حقوقو او د نجونو د تعلیم مدافع احمد فهیم عظیمی خوشی کړي. د ډلې په یو بیان کې چې پر روند د ملګر ملتونو د بشري حقوقو شورا خبر کړي ټینګار کړي چې تعلیم ته لاسرسی یو اساسي حق دی او کوم کسان چې په دې لار کې فعالیت کوي او غږ پورته کوي باید نیول او زندانی کولو پر ځای ملاتړ وشي او خوندیتوب تضمین شي. د ملګر ملتونو کارپوهانو ویل چې احمد فهیم عظیمی لڅ باندې شپږو میاشتو سید طالبان لخوا بند شویده. طالبان د 2023 کال په اگست کې په افغانستان کې د واک له بیا تر لاسه کولو وروسته لشپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو محرومې کړې او بیا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. په دې موده کې تر دې دمه ګڼ فعالان چې مطیع الله ویسا، احمد فهیم عظیمی او ځینې نور د یادولو دي د نجونو د تعلیم لپاره د فعالیت او مبارزو په خاطر نیول شوي او په میاشتو میاشتو یې په بند کې تیر کړی دی. ښاغلی عظیمی د 2023 کال د اکتوبر په 18 په کابل کې له ځینو نورو فعالانو سره یو ځای نیول شوی او طالبانو پرې د ناقانون او د شریعت خلاف کړنو تور لګولی دی. په هرات کې د طالبانو د حکومت چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د افغان سوداګرو پر مالونو بار ریل ګاډی په ایران کې درول شوی او د مخته تلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د هرات د ولی ویا نثار احمد الیاس د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ټرین دې ته منتظر ده چې یو شمېر پروسې بشپړې شي او نورې ستونزې نه لري. په عین حال کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ له لارې ترکیې ته د افغانستان د صادراتو لومړی جوپه روانه شو. د وزارت ویلي چې تر یوې میاشتې به هره ورځ یو ریل ګاډی او تر هغې وروسته به د ورځې دوه ریل ګاډي پر دې لاره تګ راتګ کوي. تر دې مخکې ایراني رسنیو خبر ورکړی و چې له افغانستان څخه ترکیې ته د لومړي ترانزیتي کارګو ټرین د تېرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د یکشنبه په ماښام رسنیو د اوسپنې پټلۍ د شرکت د عمومي اړیکو د څانګې په حواله دا خبر هم ورکړ چې تر اوسه له افغانستان نه هیڅ ترانزیتي ریل ګاډی ایران ته نه دی داخل شوی. په دې کارګوټرن کې 1000 ټنه تالک مدني ډبرې بار دي چې د هرات ولایت لارې د ایران د روزنک تمځای ته رسیدلې دي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا چهارشنبه د آسیا په اتلولۍ سیالیو کې له تاجکستان سره مخامخ کیږي. دا د آسیا د اتلولۍ سیالیو کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو دور دی. افغانستان د دوشنبه په ورځ بحرین لوبډلې ته 3-2 ماتې ورکړه او وکولی شول چې د لومړي ځل لپاره د آسیا د فوټسال کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړي. کچېری افغانستان د تاجکستان په وړاندې بریا خپل کړی نه یوازې نیمه پای لوبي ته وزي بلکې د فوټسال نړیوال جام ته به هم لار پیدا کړي چې تمه ده د روان کال په سپتمبر کې د ازبکستان په قربتوب وشي. تمګړی د آسیا د فوټسال اتلولۍ سیالۍ د تایلند په قربتوب روان دي چې کابو یو بل اونۍ هم دوام پیدا کوي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسول جوزف بوریل وای د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه په ورځ موافقه وکړه چې پر اسرائیل د ایران د وروستي برید په خبرګون کې پر تهران بندیزونه پراخ کړي. اروپای ټولنې په اوس وخت کې په ایران د ډلیزې وژنې د وسلو د خپراوي د بشري حقونو د سرغړونو او روسیې ته د ام پیلوټ الوتکو د رسولو په تړاو څو بندیزونه لګولې دي. خو د دې ټولنې څو هیوادونو د بی پیلوټ الوتکو په اړه د بندیزونو د پراخولو غوښتنه کړې چې راکټونه نیابتی دهلو ته دی وصلو لیک دول هم پکې شاملېږي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ورځ د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته په یو ټلیفوني تماس کې ډاډ ورکړ چې له دې هیواد سره به د پوځي مرستو لایحه ژر تر ژره لاسلیک کړي. د امریکا په سینا کې د بستې په اړه چې استازو جرګې تصویب کړي نن سه‌شنبه رایه اخیستل کیږي او د تصویب په صورت کې به هغه د توشیح لپاره ولسمشر بایدن ته لیږي. په دې لوی مرستو کې اوکراین ته څه باندې 80 میلیارډ ډالر په پام کې نیول شوی. زلنسکي په خپل پیغام کې چې په ایکس پاڼه یې خبر کړی ویلي چې ولسمشر بایدن سره په خبرو کې له هغه ډاډ ترلاسه کړ چې د مرستو په دې کڅوړه کې هغه ډول مرستې شامل دي چې اوکراین ورته اړتیا لري تر څو د روسي ځواکونو د پرمختګ مخه ونیسي. ملګر ملتونه یو ځل بیا په افغانستان کې د خوار ځواکو ماشومانو د شمیر پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو خپرونې ریلیف ویب پرون د خوړو د نړیوال پروګرام د وروستي راپور مهم ټکي خپاره کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې 4 میلیونه کسان په خوار ځواکۍ اخته دي چې له دې ډلې 3 میلیونه 2 لکه ماشومان دي. ډاکترانو وړاندیز کوي چې د حبوباتو او سبزیو خوړل هم تر ډېره د خوار ځواکۍ په مخنیوي کې مرسته کوي. نور حالید صفی الله ستانګ زی رپورٹ کوي.
ملګرو ملتونو ویلي وروستي سیلابونو د هغو کسانو شمیر لا پسې ډیر کړ چې د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي او په دې ډله کې ماشومان تر ټولو ډیر زیانګالي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په 13 میاشت کې شاوخوا 4 واره سخت سیلابونه راووتل چې د وروستیو شمیرو له مخې لږ تر لږه 1200 کورنۍ په 2 ولایتو کې زیانمنې کړي. ډبلیو ایف پی ویلي تر خپل وسه له زیانمنو خلکو سره د خوراکي توکو مرستې کړي خو بیا هم دا مرستې کافي نه دي، ځکه د سږ کال په لومړیو 4 میاشتو کې له هرو 3 کسانو یو د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخ دی. په دې اساس د افغانستان نږدې 14 میلیونه وګړي کافي خواړه نه لري. په دې ډله کې 4 میلیونه هغه کسان له سختې خوار ځواکۍ سره لاس او ګریوان دي. د دې شمیر یوه لویه برخه یعنی 3.2 میلیونه ماشومان دي. تر ماشومانو وروسته امیندوارې میرمنې د خوار ځواکۍ له لوی خطر سره مخ دي. زیاتېدونکې بېوزلي او وزګاري هغه عوامل دي چې لوږه زیاته کړي او دې چارې تر ډېره په ماشومانو او ښځو مستقیم اغیز کړي. اوسنیو سختو اقتصادي شرایطو ته په کتو چې خلک پروتینی خواړه لکه غوښې او میوې ډېرې نشي اخیستلی، ډاکتران د ځینو ارزان بیه خوړو په مټ هم له خوار ځواکۍ سره مبارزه ممکنه بولي. د داخلي متخصص ډاکتر فرید الله عمری د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کېدلی شو چې تقسیم اوقات له مخې په خپلو کورونو کې په منظم شکل بل خصوص خپل ماشومان ته د ترکاری شروع یا د سبو شروع همدارنګه لوبیا او نخود او ناس کې دې تر څنګ هغه ته بخور ورکړي، دغه څخه شروع جوړ کړو، هغه کې چیرې ورته ورکړو، زه مطمئن یم چې خور ځواکۍ څخه به هغه پامن پاتې کیږي او هغه به په سوې تغذی یا په خور ځواکۍ باندې ناخته کیږي.
دبليو ایف پی ویلي د دوی مرستندویانو لڅ باندې 2.5 لک خور ځواکو ماشومان او 200 او 1000 خور ځواکو امیندوار او هغه ښځو سره چې تازه ماشومان زیږولي د قوي خوړو مرستې کړي څو ژوندې بچ کړي. د دې ادارې په وینا په خوار ځواکۍ د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د احتیاطي تدابیرو په لړ کې شاوخوا 1 لک ماشومانو او 2.5 لک ښځو سره د خوراکي توکو مرستې کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ټینګار کړی چې ایران او پاکستان دواړه د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره ګډ هوډ لري. ښاغلی رئیسی دغه څرګندونې اسلام آباد ته د سفر په مهال کړي او ویلي دي چې د ایران او پاکستان اړیکې خورا تاریخي دي او څوک یې نشي خرابولی.
د ایران ولسمشر د یو لوړپوړي دولتي پلاوی په مشرۍ په یو 3 ورځني سفر پاکستان ته تللی او هلته له ترهګرۍ سره د مبارزې او نورو دوه اړخیزو همکاریو په اړه بحثونه کړي. سید ابراهیم رئیسی د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره تر لیدنې وروسته په یو ګډ کانفرنس کې وویل
مواضع دو کشور در مبارزه با تروریسم
له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو دریځونه یو شان دي. موږ دواړه د ناامنۍ او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې هوډ لرو. د سازمان شویو جرمونو، نشه یي توکو او د هر ډول ناامنیو پر وړاندې چې نن سبا دواړه هیوادونه او سیمه ګواښي، د مبارزې لپاره دواړه هیوادونه ګډ نظر لري.
نگاه مشترک دو کشور.
رئیسی بنن سه شنبه د اپریل 23 او سبا هم له لوړپوړو پاکستانی چارواکو سره لیدنې وکړي. د ایران ولسمشر دا هم ویل چې له پاکستان سره د اړیکو د پراخولو په لټه کې ده او په خبرې د سوداګرۍ اوسنۍ کچه د منلو نه ده. هغه ویل له پاکستانی لوري سره موافقه کړې چې د ایران او پاکستان ترمنځ سوداګري به 100 میلیارد ډالرو ته رسوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراخېدو هیله وکړه. هغه زیاته کړه وخت یې دی چې تهران او اسلام آباد د پولې دواړو خواو ته اقتصادي پرمختیا او سوکالۍ ته پام وکړي. د ایران او پاکستان سره د سیمې اکثر د ناامنیو شاهدې دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په لومړي وار پاکستان ته سفر کړی او دا سفر یې 3 میاشتې وروسته له هغه وکړ چې د کال په پیل کې د دواړو هیوادونو اړیکې سختې ترنګلې شوې. ایران د جنوري په 14 د پاکستان د بلوچستان په زرغون غره سیمه کې د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو حمله وکړه او ادعا یې وکړه چې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه په نښه کړي دي. پاکستان هغه بریدونه په کلکه وغندل او په جواب کې 2 ورځې وروسته د ایران په خاوره هوایی بریدونه وکړل. دغه پیښو د څه وخت لپاره د ایران او پاکستان اړیکې سخت ترنګلې کړې او د دې لامل شو چې دواړه هیوادونه خپل سفیران ور وغواړي.
کیږي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. یو شمیر ځوان افغان سندرغاړي چې په افغانستان کې اوسېږي له خپل ژوند څخه شکایت کوي. وایي
د یو افغان ځوان په صفت د تاسو نوم زما تقریبا 15 کاله په هنر کې کار وکړ. زما 15 کاله ټول ابس لاړه. اوس په دې نه بعد زه په یو بل کار باندې سرچ کوم، کار به کوم او 15 کاله په هغې کې خواري کوم یا شل کاله تر څو زه بېرته خوشحال تاج شم په هغې کې. دا ډېره ځورونکې ده.
شمستر گستر گوتا ہر خوا اور پسی وګورم لګورم هغه دکا دنیا اور پسی وګورم لګورم هغه دکا دنیا اور پسی.
هنرمندان وایي چې د طالبانو په حکومت کې له نورو ستونزو سره سره بد اقتصادي حالات دوی ډېر ځوروي.
زه دا تاسو ته وایم په خدای که هنرمند ته څوک کور ورکوي په کاروبار دې نشته د چې شی نه به ته کرایه ورکړي. دکاندار ورته قرض نه ورکوي، وایي پروګرامونو ته نه ځي ته څه شی بیا به زما قرض ورکوي. ګیس والا ورته قرض نه ورکوي، نانبی ورته قرض نه ورکوي. څه درته وایي نور
نن ام د موضوع چیرو ملتیا موکړي. د جمهوریت له نسکورېدلو سره سم چې کله طالبان بیا د دویم ځل لپاره په افغانستان حاکم شول، د هنرمندانو په ژوند کې هم د نورو افغانانو په څیر بدلون راغی. دوی وایي ټول عاید یې د خپل هنر په مرسته ګټه. له بلې خوا له سندرو او موسیقۍ سره مصروف و. په سندرو سره یې هم ځانونه خوښ ساتل او هم یې د خپلو مینهوالو هنري ذوق خړوباوه. خو له کومې ورځې چې طالبان واک ته رسېدلي، نه یوازې دا چې دوی خپل هنر ته دوام نشي ورکولی، بلکې د حاکم نظام له ویرې څخه هم پټ ګرځي. خوشحال تاج هغه افغان سندرغاړی دی چې په خبره هنر له پلار څخه ورته پاتې دی. په رسنیو کې دندې درلودلې، د خلکو په ودونو کې موسیقي غږوله او په پیسو یې د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې. دی وایي اوس چې د دوی کار په ټپه ولاړ دی، له ګڼو ناخوالو سره مخ دی.
موږ باندې خو پابندي ده، لکه میډیا ته ازاد دغه برنامه نشو ورکولی. زما پلار دی په بستر په د تاجامه بستر، زما مشر ورور دی نګامه د طب، هغه د سرطان په ناروغۍ اخته دی شوکت خانم کې. ما څومره قرضونه په ځان باندې راوارول او ما څومره سوالونه وکړل، څومره تکلیفونه، هغه تر دې چې ما جوار خرڅ کړل. دا هم نه وایم چې زه یو ښه هنرمند یم یا خراب هنرمند یم، خو د یو افغان ځوان په صفت به تاسو نه وایم چې زما ځواني ده. او ما تقریبا 15 کاله په هنر کې کار وکړ او هنر هم د ژوند یوه برخه ده. ما چې کوم کار وکړ زما 15 کاله ټول ابس لاړه. اوس په دې نه بعد زه په یو بل کار باندې سرچ کوم، کار به کوم او 15 کاله په هغې کې خواري کوم یا شل کاله تر څو زه بېرته خوشحال تاج شم په هغې کې. دا ډېره ځورونکې ده، دومره ځورونکې ده چې تاسو ته وایم چې نشم ویلی بیان راسره شته. د دې ورځې د مهاجرت شپې وې په کوزه پښتونخوا کې، هلته مې دومره استادانو خدمتونه وکړه او لوږې تندې او نارې شوګیرونه هم تېر کړه. دیش دلته خپل هیواد ته راغلو، دلته دومره تکلیفونه او استادانو سره فارقانې مو کړې او پیدل مزلې ما کړي دي تر څو استاد نه خپله زده کړه وکړو او د استاد زړه او د استاد هغه کار چې دی هغه ما لاسته راوړی دی. نو دا ډېره بوګنوونکې ده، ډېره حیرانوونکې ده او ډېره دردوونکې ده چې یو کس دومره خواري وکړي او دومره تکلیف تېر کړي آخره کې هېڅ شي. نو اوس به زه په خپل پلان باندې بیا څومره وخت کار کوم نه پوهېږم. هر څه سیسټم زموږ د والد سره وه، بېچاره ضعیف شو، بیا زموږ مشر ورور سره و او هغه په داسې حال شو. نو دغه هر څه د خدای هیلې ته سرې ته پاتې وو او ما ته پاتې وو. نو هغه زما کاسم دغسې حال ته راغی چې زه په کور کېناستم. سردی چې هغو ما ته څومره ضروریږي هغه یو خلاته پته ده او ما ته پته ده.
یو با بل افغان سندرغړی نقیب الله شوقی وای لکوم ورځ څخه چې لس سندر او څخه په زور لري شوی په خبره له خپګان څخه په سر کې سپین ولګید لن موري سره مې مرګه کړی په فایل کې مې ورنه پختلی چې لڅه وخت را په دی خوای سندرې ویلی
سندر سره خو مې شوق شل کالو نه خو اوس سوشل میډیا ته دا اته نه کاله کیږي لس کاله چې زره وته
درته وایې چې څه رقم سندرې تاسو وایې محلي سندرې دي کوم رقم شیرونه زیات وکوي
زه خو زیات داسې محلي سندرغاړی ما ځکه چې ما په د افغانستان په تلویزیونو کې چې رسمي وظیفې کړې دي یو کلیوال سازونه د ما برنامه په یوټیوب کې تاسو کتای سي د محلي سندرغاړی لکه داسې ادبي سندرغاړی ما
معمولا څه رقم شیرونه تاسو ډیر خوښوي او کوم شاعر شیرونه مو سندرو کې ویلي دي
زیات لکه د محمد آغا مدهوش سو د منګه د مشرقي سیمه شاعر ده د محمد آغا مدهوش سو هلال کګوال سو ملنګ جان بابا سو مامنور بابا شیرونه سو غنی خان شیرونه سو دا شیرونه زیات موي
bale تاسو ول چې رسمي دند په تلویزیونو کې درلودلې درته وایي چې دې په څنګه تاسو د خلکو ودونو تام تلی کنه تلی
ودونو تتلونو بس ودونو تم دسی محلی موسیقی با کولا آغا موسیقی منگا نکولا کم چه دی برا قابل که و دا کمی موسیقی آنی و آغا منگ دا محلی موسیقی کولا تلون بفلونو تتلون
بله دس را تاویلی سی چه پا کم شمیر باندی سندری لری؟
سندری خود دیر زیاد لرم یوتیوب که دیر زیاد سندری دیدی ما سی بیشی نمی 200 سندرو ندیری دی
کم سندر دا چه خپلا دی دیر زیاد خوخیگی او کردی چه آغا سندر ویل خپلا دی خواندور نخسته
نو سندری خود ډیر سندرې د پیلن په سوشل میډیا کې افغانستان کې یوې سندرې ز ډیر زیات مشهوره کړلم ډیر زیات تشویق کړم په غیټ سندرې واډم واغسته هغه د شیخ تمل کامال صاحب یو سندره ده تیرونه یې خري مخکینه باندې ټیوران دو ناپوې موټر وان ده الله دې ورته خیر
bale kedelai si lagzara ziyata barha de amde sandare che ta so pe naqib shauqi bani mashhur kray ratawai
o bo do pale se ratawai وول خویس نه چالانیږي په غمخته دی چې بیا چالان سي نه ودرېږي په غمخته دی په ټوله لار کې به ورانېږي په غمخته دی ود نمونې لپاره ټیپ کې چالان دی نہ پویا موٹر وان دے اللہ دے ورتا خیر کی وڈیرو نیک دی مخ کے نے بنا ٹوران دے نہ پویا موٹر وان دے اللہ دے ورتا خیر کی نہ پویا موٹر وان دے اللہ دے ورتا خیر کی
جی رضیات مننه پدی سندر کی لک سنگ تاسو زمزمہ کړه یا لوی پیغام هم پروت دی غدا دته نہ پو هم موٹر وان دے اللہ دے ورتا خیر کی سنگ چری دی سندر فکر در پیدا سو آدیسی ډیر ولیدلې ناپوه موټروانان ډیر ولیدل لکه څنګه چې د سندر کې ده اله کې څه وس دا دی ویلي
بس ډیر زیات څه تعجب غوند ښکارا سو نو ما له زبا دا تمه خا په زمزمه کړو ډیر زیات تشویق کړو که په یوټیوب کې نو کار جا کې دا ډیر زیات مینا خلکو را کړل په دې سندر باندې یو بل سندر ده تاسو به ورېدلې په یوټیوب کې هم کتلې په دې وطن کې مې آشنا د غسې شپې وکړلې لپاره مانځته مې هم زیاتې جنازې وکړلې
bale kelak nam dam ra zamzama ki dir bakhi
pati watan ki mi ashna da ghasish pi uklele la parz manzana me hum zati janaze uklele pati watan ki mi ashna da ghasish pi uklele la parz manzana me hum zati janaze uklele hum da khalak ba dozakh ta zi pati khabara قسم وکو وش وسول بیا جگڑی وکڑلے لپرز منزنا می هم زیاتی جنازی وکڑلے
روزو دی افغانستان و سنی آلات تکلت سی جمهوریت سقوط وکڑا و طالبان وقتا ورسیدل دی تاسو پا جوند که چی او هنرمند یستی چوم را تغییر را غی
پا دی دری کلو که خو شخصا لگ نه دیر زیاد سپنزی ما ولی دلی بدون تغییر را غلی چی دری کلو که می گیر سپین سو اثر می سپین سو سوچون و فکرون دیر زیاد سپنزی سر دون سپنزی سر مخیم چی پا دی طالبان و پا دور که می پا لازگاردی من دی می کراچی وانی می وکڑا پا بطای که می کار وک دا دی سیموٹو دی گلکاری می وکڑا مزدوری خو بس پا دو دیم سو روپی ما دی جماعت دی کور تقریبا دیار لس کسا پامیلی والا که گزاره کیگی نو کلا کلا دوم رمایوس اسم دوم رمایوس اسم چی
لحد نہ سیوا بیا یو ورز می د گلکار سره کار وکړه خښت ورکړه سیمټ ورکړه بوجی کته کدا غاغ کړه اغه نن بعد می بیا لاس گاډی باندې په ګلپیانو دا سبزی او دا شیان می خرڅ کړ ډیر زیات مشکلات دي
اوس بیا مثلا دغه د سبا او بیګال لپاره خوراکي مواد سره رقم پیدا کوي
دون اندازې ته قرضدار سوې مې چې اوس دکانداران قرض مر سره نه کوي
د اولادونو زده کړې د تر کومه ځای پورې رسیدلی آیا غدویم غواړي چې هنرمندان شي بیا په تیر په شرایطو کې طالبان هنر ته څوک نه پریدي او که نور زده کړې کوي
مشر زه مې سې ووم ټولګي پورې اول نمبر روان اوس دا دوه میاشتې کېږي هغه ته مې لزویا چې بس مشکلات د کور ډیر دي هغه مې مکتب نه وباسته دلته مې یو چا سره مزدور کړی ده د ورځې یو نیم سل روپۍ باندې هغه لګیا دی د ورځې یو نیم سل روپۍ باندې دلته چا سره مې نولی ده بس
تاسو خپل اولاد ته څه رقم هیلې درلودلې چې په راتلونکي کې باید څه سي خو هغه چې دفتن د افغانستان شرایط بدل سول تاسو هاته له مکتب څخه راوویسته څه هیلې څه ارزو مورته درلودله
ما خپله تعلیم لسم کې ما پریښی وو مونږ هم چې بس دغه مشکلاتو نه هغه سو تعلیم مې پریښی وو ما ویلې چې زه یې مای بچی باندې جوړه سي یو چیرته به یا کوم معلم سي یا کوم ډاکټر به سي بس هر څه تینه پاتې سو
شوقي صاحب له اوسني نظام نه د تاسو غوښتنه څه ده اوس خو تاسو سندرو ته نه پریږدي کنه او له بلې خوانه کورنۍ له تاسو نه ډوډۍ غواړي له دې نظام نه تاسو څه غواړئ د خپل مشکلاتو د حل کېدلو لپاره
د مینې خلک یو همیشه بل ته خوشحالي ورکړې دا ټول عمر نه کوم خلاف کار کړی نه کوم هغه کار کړی دا ما غوښتنه دا د دولت کې ریاست کانال د ریاست برق د ریاست شاروالي دا دغه هنرمندانو ته یو کار ورکړي یو ځای کې ورته یو دندې ورکړي یو ځای کې ورته یو وظیفې ورکړي یو صفاکاري ورکړي چې د خپلو بچانو ته مړې نفقه پیدا کړي دا هنرمندانو د ما په شمول ټولو د خپلو کور سامانونه قیمتو سامانونه خرڅ کړل او خپلو بچانو ته نه پکې او ارس یو وړه یو شانه وړل
آیا له دې وروسته هم غوړې چې سندرې وایي
زه غواړم چې خپل هنر همداسې جاری وساتم خپل شوق جاری وساتم همیش به زه خپلو اورېدونکو خپلو مینهوالو ته زه خپل پیغام رسوم که هغه د سندرو له لارې که هغه له هرې لارې دي
تاسو ویل چې خپل هنر ته به دوام ورکوئ د طالبانو له حکومت وروسته مم کومه سندره ویلې ده
ویلې مې ده په مهاجرت کښې مې یو سندره وویلې
د مهاجرت سندره به هم راته ووایئ له هغه وروسته به بیا خپله مرکه پای ته ورسوو
یار دا کلے پردے دے دلتا غاچ سڑے دے چد چاکلے پردے دے یار دا وطن پردے دے یار دا کلے پردے دے دلتا غاچ سڑے دے چد چاکلے پردے دے دلتا غاچ سڑے دے چند چاکلے پردے رات چوکوائی ماجرو رات چوکوائی سوالگرو رات چوکوائی ماجرو رات چوکوائی سوالگرو منگ بسبر کاؤ خیر دے چی اشنا وطن پردے دے دلتا غاچ سڑے دے چد چاکلے پردے دے
ډیر زیات مننه تاسو ژوند دی سلامات او صحیح په دې هیله چې اورز بیا د تاسو هنر وغوړیږي
خدای مې ربانا ده امید لرو
د مشرقي زون د هنرمندانو رئیس کبیر ګل هم په افغانستان کې د هنرمندانو ستونزې تاییدوي وایي چې دوی ته د ډوډۍ پیدا کولو لاره بنده شوه
د امارات راتګ سره سم په هنر او موسیقي باندې پابندي لګېدلې ما هغه وخت نه تر اوسه پورې د هنرمندانو پوښتنه چا نه ده کړې د حکومتي په لحاظ تقریبا ما سره 315 کسان راجستر شوي هنرمندان شته دي چې هغوی زموږ په ټولنه کې تنظیم او همدغلته کار یې کول البته خپل هنري فعالیت د رزق پیدا کولو موږ ته ذریعه بنده شوې ده په خدای علما به زموږ موسیقي ته ناست وو نور ښایسته ښایسته غزلې وو ښایسته ښایسته شعرونه وو داسې شعرونه نه وو زموږ هغه خراب شعر هغه وخت کې چې به خلک ویل کوم یو شعر ده چې بی بی شیرینې زیړه ګولې د چا چې کور کې بی بی شیرینې نه وو
وای دا غنو میاد کړی دا مونږ به ویل چې دا به باید نه نشرې ده کنه دا یو فلکلوریک سندره وو په کلیو بانډو کې چې کوم سندره خلکو زنانو داریاو سره دی سره به ویل هغه به مونږ ټلویزیون کې یا خلک به ثبته وو هغه به وایي چې والله څومره ښایسته سندره دی څومره دغه دی ښایسته تنونه به وو ښایسته سندرې وو ښایسته دغه به لږ ذره د حکومت نه تقاضا کوو خپل د فعلي حکومت نه چې د هنرمندانو ته باید بدیل د کار ورکړل شي ډوډۍ خوراک نه لري برق بل هم ورباندې راځي د اوبو بل هم ورباندې راځي د کور کرایه هم ورباندې دی په دغو نه هنرمندانو کې چې ټول افغانستان دغه کو تقریبا یو 4000 یا 5000 کورونه وایي چې په هر کور کې لس لس کسه زه یو ځان مې دی یو ویشت کسان شل کسان مونږ دغه لرو کورنۍ زما دی دو بچیان مې دی هر یو نو دغسې مشکلات مونږ لرو په دغه کې باید مونږ خپل وزارت سره کښېنو خبرې وکړو زموږ هنرمندان چې د کابل دی زموږ عمومي سرتاسری دغه چې دی ټولنه چې ده هغه بیچارهګان غږ نه شي پورته کولی وجه یې دا ده کتلی وزارت ته یو ځلی دوه ځلی تللی دی صرف دروغ نه اعلان یې وکړه چې اتن پکې آزاد دی موسیقي پکې بند دی مونږ تر اوسه نه ده کړی اوس هم خلک موسیقي اوري ټلویزیونونه چالان دي کیبلونه شته ډیجیټل دی که څه بلا دی هغه تاوې چې فاس بام کې ږدي هغه شته هر چا سره ټچ موبایلونه شته دی چې کوم ځای نه ډاونلوډ کوي هر موسیقي ډاونلوډ کولی شي صرف مونږ غریبانو باندې پابندي لګېدلې چې تاسو به زامنو ته یا بچیانو ته به نفقه نه پیدا زه خو په دې وخت کې کراچۍ نه شم ګرځولی زه خو جوالیتوب نه شم کولی زه خو کوم مدیریت نه شم کولی فاکولته مې نه دی لوستی چې کوم ډاکټري وکړم یا انجینري وکړم یا دغه وکړم زما هم دغه هنر کار و ما دغه چې پیدا شوی ما ته کلن نه کلن چې هنر ته ناست یم موسیقي مې کړې ده ښه موسیقي مې کړې ده ټول مې پیژني زما نوم کبین د کوزی پختونخوا نه نیولې د فلمونو نه نیولې تر راډیو ټلویزیون د ټولو کې مې کار کړی دی اوس هم را سره د شلو نه زیات تقدیرنامې مډالونه کور کې شته دی مونږ خپل هنر دپاره خپل وطن دپاره کار کړی دی نه کوم سیاست سره هم کار دی نه د ګلبدین په تنظیم کې نه د بل په تنظیم کې مونږ بغیر سیاسي خلک یو نور دغه هر وخت راځي چې مجاهدین هم راغله ول ټاپه په هنرمندانو و
ښاغلی کبیر ګل وایي چې خلک موسیقي غواړي دوی ته راځي او غوښتنه ورنه کوي چې د خوښیو په مراسمو کې ګډون وکړي خو کله چې طالبان ورباندې خبر شي له دوی سره بد چلند کوي او د موسیقي آلې ورته ماتوي
په کلیو بانډو کې اوس هم موسیقي کېږي اوس هم خلک ولا راځي بعضې هنرمندان وړي پروګرامونو ته لاره کې چې اخوان راځي بیچارهګان تبلی باجي دا واخلې مونږ پسې خلک راځي چې زما د زوی واده دی زما د زوی کوژدنه ده زما د زوی سنتي ده زما د زوی خادي ده خلک مونږ پسې راځي مونږ خلک پسې دروازه نه ده ټکوله چې ستا د زوی واده کاکا بیا ما ویسې نو خلک خوشحالي غواړي نو دغه ټول مشکلات دغه انقلاب دي هېچا ته په خدای کې دغونه پېښ شوي چې اول ټاپه په هنر او په موسیقي لګېږي د غم او خفګان باید دغه معلوم شي دلته مړی شوی دلته واده دی دا باید معلوم شي دغه خو مونږ خپله غواړو زمونږ خلک غواړي یو دم په هر څه شي پابندي دا خلکو هغه ذهنونه هم په خدای چې ټول هغه څه مریضي ورته وایي چې روحي تکلیفونه لري خلک الحمدلله ټول هنرمندان مسلمانان دي خو دوی مونږ ته داسې نظر کوي چې بس فاسق خلک چې دي همدغوی دي په محکمه کې د شهادت د هنرمند نه منل کېږي وایي دا فاسقان دي ما خپله ریزم کړې ده زما یو چا سره حقوقي مسله ده درې کاله کېږي محکمه ساتلې ده په همدې چې تاسو هنرمندان یاست دغه نن سبا کې چې په مونږ باندې دغه ژوند په افغانستان کې دی ډېر تریخ ژوند دی ډېر تریخ ژوند دی د اقتصادي نهلګانه خدای شته دی چې ما ته یو هنرمند زنګ ووایه چې درې ورځې کېږي مونږ روژه نیولې ده ډوډۍ نه لرو دا څنګه د حضرت عمر صاحب حکومت دی چې یو سړی ډوډۍ نه لري نو دغلته ولاکه زما کور داسې ټک ټک چا والي د حکومت د خوانه چې دغه یو بوجۍ اوړه واخله چې زه ریزه کوم د والي صاحب نه امر اخلم ریاست اقتصاد نه امر اخلم ډبلیو ایف پی ته ځو ډبلیو ایف پی امر ورکوي دلته یو بله موسسه ده دغلته لاړ شه ستاسو کار کېږي چې هغه وخت کې هغه خپل ورقه وړاندې کوو وایي صبر کړه چې سروې شروع شي اول به تاسو ونیسو دا ریزیم خو واخله خیر به راوړه چې سروې شروع شو ما کور سره نږدې یم ده بل ورځ چې لاړم ریزم ورته ورکړم هلدا دا ځان سره کېده چې سروې بیا کېږي زما خلک سروې کول هم نشي دغه هنرمندان دي څوک په شینوارو کې پراته دي څوک په پچیر کې پراته ده څوک په چاپلیار کې پراته دي څوک په شیخ مصری بابا کې څوک خوګیاڼۍ کې څوک خیوه کې نواب استاذ په درې نور کې پروت دی دغه ستیت په تره کې یو دغه سروې کولی نشي نور هر سړی خپل ګوتې لګوي کاټ اخلي دا یو ګډوډ حالات کې روان دی دغه هنرمندان بیچاره ګان هر یو په خدای خپل کورونه کې ناز دی والله هیلې ته ناز دی زه دا تاسو ته وایم په خدای کې هنرمند ته څوک کور ورکوي وایي کاروبار دې نشته د څه شی نه به ته کرایه ورکوي دکاندار ورته قرض نه ورکوي وایي پروګرامونو ته نه ځي ته به څه شی بیا به زما قرض ورکوي ګیس والا ورته قرض نه ورکوي نانبه ورته قرض نه ورکوي څه درته وایي نور دغسې یو مشکلات کې دغه هنرمندان نن سبا کې دي مریضي شته برق بل شته دی د اوبو بل شته دی د کور کرایه شته دی دا د کوم ځای نه پیدا کړي همدغه وسیله وه هغه هم تاسو ورباندې پابندي لګولې ده مجبور شي دا خلک څه شی وکړي داسې یو بدیل د کار وښایه دوی ته دغو نه وس نشته د چا شی خپل د شپې او د ورځې ډوډۍ دوی څنګه کوي زه خو د هنرمندانو د ژوند راځم او ټول ما ته ټلیفون کوي اوس هم یو راته ټلیفون وکړی چې څنګه شو دا کارټونه مال دا یو نیم کال کېږي چې دغه زمونږ عریضه سره میاشت کې پراته دی چې سور کړه مونږ د یو بوجۍ وړوي او ټیم وړي ورکړي نو دغونه مشکلات کې هنرمندان دي چې په خدای د حد نه خبره تیر شوی ده نور د کور کالي قالین توشک او دا خو پاتې نه شو دا ټولې خرڅ کړه نو دغسې یو ژوند هنرمند دی په افغانستان کې دا نو چاته سړی فریاد وکړي چې دا څوک پوښتنه وکړي چیرته سړی لاړ شي
د افغانستان د ملي انسټیټیوټ بنسټګر او اوس په بهر کې د همدې بنسټ مسؤول ډاکټر احمد سرمست وایي تر هغه چې طالبان په افغانستان حاکم وي په هیواد کې میشت هنرمندان به له ستونزو سره مخ وي
تا زمانی که حکومت طالبان پا برجای است ناممکن است که مشکل
تر هغه چې د طالبانو حکومت ده ناشونی ده چې د افغان هنرمندانو ستونزې حل شي ناممکن ده چې د افغانستان د خلکو د موسیقي حق ورکړل شي چې دا حالت همداسې وغځیږي نه یوازې دا چې د هنرمندانو ستونزې نه هواریږي بلکې د افغاني موسیقي غني میراث هم د نابودۍ له خطر سره مخ دی
با خطر نابودۍ روبرو است
درن دوستانو دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مل او ملگره
ستاسو پا کلو او باندو کی چه کسی دی؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 3 2 1 2 1
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
په سلامونو مو درسي ساعت خپرونې ته هرکلی کوم نن په درسي ساعت کې د اوم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو د نننې خپرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ راډیو خپرېږي د خبرونه په پایل کې د ووم ټولګي بیولوژي لولو په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکارلویږي او عمري دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعال کېدو سره نسج هم له منځه ځي نن به په ووم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو په دې برخه کې دا ولولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعالو ساتلو کې څه رول لري دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یوه برخه هم بیانېږي
موضوع ژوندۍ موجود حجرې د جوړش د همغږۍ په بیلابیلو پوړونو کې پا په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښت لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو. دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونو بیا یو غړی منځ ته راوړي چې موږ هغې ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسو په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي هضم صورت ونیسي. د نورو حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نورو حجرو په واسطه انتقالیږي. خو دا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپله دنده سرته رسوای نشي. کله چې سیستمونه سره یو ځای کار وکړي نو د ژوندۍ موجود پایښت شونی دی. خو که چیرې یو سیستم په دغو سیستمونو کې پالج او یا له منځه ولاړ سي نو نور سیستمونه خود به خود کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندی موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسو په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریشې، دندر یا ساقه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زړې یا زړې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفی البذر یا پټ زړونو لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځته راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم، اوربشې او جوار، او بل دوه مشیمه نباتات. د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت. تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي؟ بیلابیلې برخې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي. خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمېر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساقه یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې له ریشې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غوټیو او پاڼو لرونکې ده. ساقه زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې دندرې یا ساقه شته چې په پوکي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریشې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوي خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساقه دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساقه د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساقه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پر نښتو پاڼو څخه جوړ شوي دي چې د وجې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړې لرونکو نباتاتو په برخه کې ښوونکي راته وویل د هغه نباتات دي چې زړې په ګلونو کې موجود وي او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړې د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسی ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. نن په اتم ټولګي کې پروتستال ولو. په درس کې به ښوونکی دا راته ووایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې به ولولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لومړنیو ژوندیو موجوداتو له ډلې څخه دي. پروتستا د باکتریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوت دي. زیاتره یو حجروي او مایکروسکوپی دي او ځینې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا او ځینې متروکا یا فلاجل لري. په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرښت لیدل کیږي. د پروتستا علم ډیرې نوې لري، خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیواناتو ته ورته وي د پروتوزوا په نامه او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګۍ په لنډ ډول څېړو. د سار کودینا ټولګۍ مهم مثال امیب دی. امیب په درواغجنو پښو حرکت کوي. درواغجنې پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بېلګه انتی امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم د پلاجلاتا ټولګۍ. د دې ټولګۍ نوی یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتې جاردیا د وینې لرونکي نسناسي او نسخوږي سبب کیږي. او بل دریم ډول د سلیا ټولګۍ ده. د دې ټولګۍ غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشیم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګۍ. د پروتستا دا ډله حرکي غړي نه لري، بېلګه پلازمودیم دی. پلازمودیم د انسان د وینې پرازیت دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
خوونکی د پروتستا د بیان په دوام ځینې مکروبونه بیان کړل او دا مو هم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستی او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت خپرونې ته وغوښتل. د نهم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. ښوونکی په نننی لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو ترڅنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. دا پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو لپاره دوه ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به یې هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دی ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ د دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکې دي کړپندوکې دي او بندونه دي او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو یعنې پر دوه برخو باندې ویشل سوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اگزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی محور جوړوي هغه لکه د سر کاسه د ملا تیر پشتي او یا هم ټټر او زمیموي سکلیټ دا معنی لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکې چې دي یا سکلیټ دي هغه ټول په دغه زمیموي سکلیټ کې راځي هغه لکه د لاسونو هډوکې د پښو هډوکې د شمزي او اوږو هډوکې. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکې لري د کوچنیانو سره فرق لري هغه دلته نه یادوو ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکې تر دغه 216 هډوکو ډېر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پشتیانې دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو یو دند د هډوکو دا ده چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکي زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي پر راټول شوي دي د هډوکي تر څو دوی د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمی یو ښه زمینه مساعدوي. منرالونه دلته زیرمکیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې وویل د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دنده ترسره کوي عضلات دی سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او څلورم یو بل ښه وظیفه دا ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټوله دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې وویل چې د وینې سپین حجرات سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې وه هغه دلته په هډوک کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوک کې دننه بونمیرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټوله حجرې د دغه بونمیرو یا د هډوکو د مغز په واسطه د هډوکی جوړښت راځو. هډوکی یو ارتباطي نسج دی. په هډوکی کې خپل اوستیوبلاست چې د هډوکی حجرې دي کانی او عضوي مواد شامل دي. کانی خپل چې شي دي کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوو د مرکبات څخه جوړ شوی دي. د دې دنده دا تر څو هډوکی تر خپل اندازې فرق لک وساتي. هډوکې پر دوه ډوله باندې دی. یا د دوی خپل ساختمان د دوه ډولو څخه دی. یو کمپکټ بون دی یا کلک هډوکې دی او بل اسپنجي هډوکې دي. اسپنجي بون دی. کمپکټ بون څنګه دی؟ د هډوکې د نسج حجرې چې دي هغه ډېر ټینګې سره تړلې یي ډېر سره راټولې یي او سختې سره مشتې یا متراکمې یي. او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکې کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې یي. او د خپل د هډوکې په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري. سریان موجود دي چې د وینې رګونه د دغه کانالو د لارې د هډوکې په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې دا د کمپکت بون یا د کلک هډوکې مثال ده او دا د ننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکې مثال دی. د هډوکو ډولونه ترازو. هډوکې څلور ډولونه لري. په کتاب کې درې ډولونه دي خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکي دي. نو اوږده هډوکي هغه لکه دورانه هډوکي او یا هم د لاس هډوکي یا د بازو هډوکي. دوهم لاند هډوکي هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکي. دریم پلن هډوکي یا هموار هډوکي هغه لکه د سر د کاسې هډوکي او یا هم د ملا یو هډوکي دي. دوه هډوکي دي. او څلورم غیر منظم هډوکي دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکي. کلپندوکی سدی کلپندوکی د انسان د سکلیټ بل مهمه برخه جوړوي. موږ په اول سر کې ویل چې هډوکی کلپندوکی او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي. نو کلپندوکی د غوسخه یو ټولو مهمه برخه شمیرل کیږي. دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي ناستی خو هډوکی ته په نسبتا ډول سره نرم دی او دی د کژدلو توان لري. هډوکی کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ درلودل چې ډیر کلک نیولی وو ډیر کلک یې جوړ کړی وو. هغه د کتېدلو او د کژدلو توان نه درلودی. مګر کلپندوکی چې دی هغه د کژدلو توان لري چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی. غوږ خپله یو کلپندوکی دی د کتولو کژولو توان لري. دغه کلپندوکی د ځینو هډوکو په منځ کې قرار لري او وظیفه یې ده تر څو هډوکي ونسولیږي یو د بل پر مخ باندې. اوس که دا نه وای موجود نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولیدلی به. په عکس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کلپندوکی دي او بله برخه خونو هډوکي دي. بندونه یا مفاصل. د هډوکو د نشلیدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده که چیرې دې ته تاوان ورسیږي نو بیا دغه هډوکي دغه دوه هډوکي چې یو د بل سره مشرکي وه په ډېر څه سم حرکت او سم فعالیت نه شي ترسره کولی. د جوړښت او حرکت د نظره دوی درې ډوله لري چې یو نه ښورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نه ښوري، هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځای سره نه ښول شوی د داسې معلومیږي لکه ګنډلې چې یي. دغه مفاصل چې دلته موجود دي نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم ښورېدونکي بندونه دي، هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیان یې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصلو په واسطه باندې نښلول کېږي. کله چې انسان تنفس کوي سږي پراخیږي او بیرته کوچني کېږي، دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم ښورېدونکي بندونه دي، دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولی سي. او دی د هډوک سره د لیګامنتونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي نسج دی د هغه سره نښلول شوی دی. د دغه بندو په مابین کې ساينوویل فلوید یا ساينوویل مایع شتون لري. د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوکي د ښویدلو اسانوي او د استکاک کچه راکموي. په اکاس کې تاسو وګورئ، ما وختي وویل چې د سر کاسه خپل په سطحه باندې داسې ګنډلې رقم ساختمانونه لري سوچراوي ورته وایي. دلته ځینې مفاصل رامابینځته کېږي چې هغه نه پرېږدي د سر کاسه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي. او په دوهم کې تاسې نیم ښورېدونکي بندونه وګورئ، هغه یو ما وویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوکو سره مشلول کېدي او یا هم د لګنې خاصرې. دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمې اندازې پورې حرکت ورکولی سي. او بل په پوره ډول سره ښورېدونکي هډوکي دي، هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي او یا هم نور دي چې په پوره ډول سره انسان حرکت ورکولی سي. د ښورېدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانې دي، یو پندوس کې او کاسیه ته ورته بندونه دي او دوهم چپراس ډول بندونه دي. کاسیه ته ورته بندونه په دې خاطر باندې هغه لکه د ورانه د هډوکي د سر بند ټول افشا د فیمور د هډوکي یا د ورانه د یو اوږد هډوکي په واسطه باندې لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنې خسیرې د یو هډوکي سره نښلو شوی دی چې 360 درجه حرکت کولی سي، یعنی هم مخته هم شاته او هم راستاو چپه بغل ته حرکت ورکولی سو. د کاسه شکل په دې خاطر باندې کړی دی ځکه چې د هډوکي دغه برخه په داس یو برخه باندې نوتل چې هغه خپل یو کاسیت ورته ساختمان لري. او دوهم چپراس ډول بندونه دي. تاسو شپږی یو دروازه چې کله چپراس ولري هغه فقط یوې خواته خلاصيږي. نو د ګوتی د کوچنی بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولای، فقط د مخ خواته حرکت کولای سي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د وم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخه کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دنده ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
هیله ده چې نننی درس سره د خونځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسي ساعت خبرونه همدلته پای ته رسو. د خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
ترشنه آسمان لاندی پر کلتوری، اقتصادی او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو له آزادی رادیو واوري.
I'm not afraid.